احمد شیبر میشنوین. شیبر صاحب به استودیو خوش آمده.
فرشته جان ستړی مشی او د ازادي رادیو داتو بجو د خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. په دې یو ساعت خبرونه کې د امریکا د مرکزي قماندې د مشر څرګندونې لرو چې د تاجکستان له ولسمشر سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت شخېدلی. د افغانستان په اړه نور ګڼ مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیسیا کې د 350 عالمانو د پریکړې حمایت کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ سبا په کراچي ښار کې غونډه لري او د ایران د بهرنیو چارو وزیر به نن د تهران د اټومي موافقې په اړه د خبرو لپاره روسیې، چین او بلجیم ته سفر پیل کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا په اندونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. د درو هیوادونو یو شمېر مذهبي عالمانو چې په اندونیزیا کې غونډه وکړه پرون له وسلوالو طالبانو سره د افغانستان د حکومت د سولې د هڅو ملاتړ وکړ. هغوی په ګډې اعلامیې کې وویل چې د انتحاري حملو په ګډون افراطیت او تروریزم د اسلامي اصولو مخالف دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي محمد امین وقاد ازادي راډیو ته وویل
د سولې عالي شورا د دې درناوی کې د درې اسلامي لویو هیوادونو د علماو توصیو د هغوی د پریکړو او د هغوی د فیصلو.
په اندونیزیا کې په پرونی غونډه کې د درو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. هغوی پر وسلوالو طالبانو شغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي، خو وسلوالو طالبانو لا ثواب نه دی ورکړی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فراه کې 45 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د دې وزارت ویان محمد رادمنیش پرون ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونو وسلوال طالبان چې حملې کړي وي پوښا کړي دي. جنرال رادمنیش وایي دا شاته چونکو ډلو ته درانه تلفات اوښتي دي چې تر 45 تنه زیات مړه او زخمیان لري. د افغانستان امنیتي ځواکونو له خپلو سیمو کلکه دفاع کړې، خو متاسفانه 14 تنه شهیدان او 4 زخمیان لرو. له ازادي راډیو خبرونه اوري. د افغانستان امریکایي پوهنتون پرون د لسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پوهنتون له لوري په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د محصلانو د قانون، تجارت، سیاست او معلوماتي ټکنالوژي په برخو کې تحصیلي دوره بشپړه کړې ده. د افغانستان د امریکایي پوهنتون رئیس ډاکټر کینیت هولاند له نړیوالو او کورنیو مرسته کوونکو ادارو مننه وکړه چې په افغانستان کې د داسې معتبرې تحصیلي مؤسسې په وده او د افغانستان لپاره د نویو رهبرانو په روزنه کې مرسته کړې ده. په افغانستان او عراق کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد پر ټویټر د پوهنتون فارغانو ته لیکلي چې زړور او د ویاړ وړ دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون په 2018 میلادي کال کې جوړ شوی او له هغه راهیسې تر زرو زیات افغانان د لسانس او ماسټري په تحصیلي پروګرامونو کې روزلي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جناب پارک کې خپله اعتراضي جلسه جوړه کړي. د دې غورځنګ یو غړي محسن داوړ پرون پر ټویټر په ویډیوي پیغام کې وویل چې د پاکستان د حکومت د فشار له امله د جلسې د ځای بدلولو ته اړ شوی دی. محسن داوړ وایي
ریاست چې څومره هم زور دغه دی لګولې دی، نه جنډه پرې دی، نه کمپین پرې دی، نه کارنر میټینګ پرې دی. کوم ځای کې چې موږ میټینګ وکړو خلک ونیسي، چې کوم ځای کې خلک بیا هم وایي چې موږ میټینګ کوو، نو لاړ شي 15 گاډي د رنجرو د پولیس واغه میدان ونیسي. ټول خلک یې راولې دي، نو موږ ته د جلسې اجازه تر کوي په جنا پارک نه د ساوند نه د موږ وزا فیصله کړې ده. دا جلسه اوس موږ په سهراب ګوټ کې کوو.
دا ور زیات کړه چې د پښتون خورنې غورځنګ به سبا یک شنبه د مازیګر په 4 بجو د کراچي ښار په سوراب ګوټ سیمه کې خپل غونډه وکړي. د پښتون خورنې غورځنګ وای په پاکستان کې د پښتنو د مدني حقونو او له پښتنو سره د تبعیض، د پښتنو د غیر قانوني توقیفونو هدفي وشنو او لا د رکی پر ضد سولې سره مبارزه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف به نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت چین، روسیا او بلجیم ته سفر پیل کړي. دا خبر د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویان په حواله خپور شوی دی. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګیرینی هم ویلي چې د سیشن بی پورس به د جرمنی، فرانسې او بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقه پر برخلیک به وشغی شي. د موګیرینی له دفتره په خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر به هم په دې خبرو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې سازمان سرمفتش استعفا وکړه. ترو واریو رانتا په ملګرو ملتونو کې د هغې ادارې مشري کوله چې د نړیوالو قدرتونو او ایران ترمنځ د اټومي موافقې د عملي کېدو هڅې څارلې او په دې اړه یې تفتیش کاوه چې ایران تر کومه حده خپلې ژمنې عملي کوي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیوالې ادارې چې مرکز د اتریش په پلازمېنه ویانا کې دی پرون دا خبر اعلان کړ، خو د ترو واریو رانتا د استعفا علت یې نه دی څرګند کړی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د متحده ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیشن بی پروس اعلان وکړ چې له ایران سره له اټومي موافقې وځي، خو دا لا نه ده څرګنده شوې چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې د سرمفتش استعفا د ولسمشر ټرمپ له خبرو سره ارتباط لري او کنه. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د امریکا د مرکزی قمندې د مشر څرګندونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه اورېدلی شي. دی وایي پر طالبانو به فشار زیات کړي چې سولې ته سر ټیټ کړي. دا مسله مو د سیاسي چارو له کتونکي نصر الله ستانکزي سره شریکه کړې.
یوازې ډول په طالبانو باندې فشار راوستل د حکومتي یا سیاسي یا پوځي د افغانستان خلکو ته زیات نه ورته وویل.
افغان حکومت د انتخاباتو د امنیت لپاره نوې طرحه جوړه کړې. د کابل لوګر پر دوهم سړک کار روان دی.
موږ دې ته ډیر خوشاله یو چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، دا لاران تر غلام خانه پورې ورسیږي.
په روزګان کې د ښځو مشاعره وشوه. په فراه او کونړ کې هم سیاست پر شعر وزر غوړولې. د امریکا د پوز د مرکزی قمندانی مشر او د تاجکستان ولسمشر پرون د افغانستان پر امنیت او د ګډ سرحد د ناامنیو په اړه همدارس د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي پر اهمیت خبري وکړي. جنرال جوزف ووټل او ولسمشر رحمان همدارس د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ د همکارۍ پر زیاتېدو ټینګار وکړ. جنرال جوزف ووټل د پنځشنبې پورس تاجکستان ته ولاړ. په دې اړه نور جزئیات د فرشتي جلال زئی پر راپور کې.
د امریکا د پوز د مرکزی قمندې مشر جنرال جوزف ووټل او د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان پرون د افغانستان او تاجکستان د ګډو سرحدي سیمو د امنیت ټینګولو پر لارو چارو خبري کړې دي. د تاجکستان د ولسمشر له مطبوعاتي دفتر په خبر پاڼه کې چې پرون خبره سو ویل شوې چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد پر دواړو خواوو د امنیت ټینګولو یو اساسي هدف د مخدر موادو د قاچاق مخنیوي دی. په خبر پاڼه کې ندی ویل شوی چې د افغانستان او تاجکستان د ګډ سرحد په دواړو خواوو د مخدر موادو د قاچاق د مخنیوي لپاره کوم ځانګړي پریکړې شوی، خو ویل شوی چې سایبر جنایتونه د تروریستي او مافیایي ډلو فعالیت او د مخدر موادو قاچاق هغه مؤثر خطرونه بلل شوی چې افغانستان او تاجکستان ورسره مخامخ دي. د امریکا د پوځ د مرکزی قمانډې مشر جنرال جوزف ووټل پرون مخکې تر دې چې له ولسمشر امام علي رحمان سره وګوري خبريالانو ته په دې اړه وویل. د مخدر موادو د قاچاق په مخنیوي کې مرسته فوق العاده مهمه ده، ځکه اوس سوال طالبان د جګړې د ماشین په توګه کار ورڅخه اخلي. دا کار یوازې د تاجکستان لپاره نه، بلکې د سیمې د ټولو هیوادونو، ایران، پاکستان او نورو لپاره مهم دی. پر دې سرحدونو د مخدر موادو قاچاق کېږي او ګټه اوس سوال طالبانو ته ورځي. د تاجکستان د ولسمشر د مطبوعاتو دفتر ویلي چې جنرال جوزف ووټل او ولسمشر امام علي رحمان په ځانګړي ډول د افغانستان د شمالي سیمو پر امنیتي وضعیت خبري وکړه. امام علي رحمان تیرونی د تروریزم پر ضد د مبارزې په نړیوال کنفرانس کې چې په دوشنبه ښار کې جوړ شوی و، د افغانستان په شمالي سیمو کې د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه. وی ویل چې په دې اړه بی تفاوت نه سي پاتې کېدلی. د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې رئیس سید مومن یتیموف تیرونی په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د افغانستان د ملي امنیت د ادارې له رئیس د دفاع د وزیر او د کورنیو چارو له وزیر سره وکتل. د تاجکستان خبری رسنۍ وایي یتیموف هم په کابل کې له چارواکو سره د افغانستان په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت خرابۍ او د وسلوالو ډلو د فعالیت له امله د خپل لوري پر اندېښنو غږېدلی دی. د تاجکستان د ملي امنیت د کمیټې ولور رتبه چارواکي په وروستیو کې ادعا کړې چې د افغانستان په شمال کې د تاجکستان سرحدي سیمو ته نږدې لږترلږه 1000 وسلوال فعالیت کوي چې د مخدره موادو قاچاقونکو ته د کاروبار امکان برابر کړی دی. خو د تاجکستان د ولسمشر له دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه، ویل شوي چې د امریکا د پاوځ د مرکزي قومندې مشر جنرال جوزف ووټل او ولسمشر امام علي رحمان د افغانستان په شمالي سیمو کې د وسلوالو ډلو د فعالیت مخنیوي لپاره له کابل سره پر همکارۍ ټینګار کړی دی. افغانستان او تاجکستان 400 کیلومتر ګډ سرحد لري.
د امریکا د متحده ایالاتونو د مرکزی قومندې مشر جنرال ووټل پرون په تاجکستان کې دا خبره هم وکړه چې د دې لپاره چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور شي، پر دې ډلې به پوځي او ډیپلوماټیک فشارونه زیات کړي. رضوان مراد پر طالبانو د فشارونو په اړه د امریکا د مرکزی قومندان د مشر د څرګندونو په ارتباط د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځل استاد نصر الله ستانکزی سره خبرې کړې دي. شغل ستانکزی د مرکې په پیل کې وویل،
زه په دې خبرو کې څنګه ویندې ویدم، دا خبرې په وخت کې چې څو میاشتې وړاندې امریکایانو د افغانستان او د آسیا د جنوب لپاره خپله ستراتیژي مطرح کړه، په هغه کې هم دا خبر راغلی وي. له دې سره جوړ که تاسو ته یاد وي، د افغانستان دولت هم د سولې وړاندیز مطرح کړ او دا هم وویل چې جګړې ته به هم دوام ورکړي. د ویل کوم تر هغه پورې چې د تروریزم اصلي ځالې د تروریزم اصلي منابع چې امریکا ښه پوهېږي، چې هغه پاکستان کې دي، هغه په دې سیمه کې دي او هغه منطقوي رقابتونه دلته له منځه وړلی شي، په یوازې ډول په طالبانو باندې فشار راوستل ډیپلوماتیک یا سیاسي یا پوځي د افغانستان خلکو ته زیات باور پرې ونه کړي.
دوی وی چې موږ د سکل ډیر زیات فوکس یا تمرکز د نشئی موادو د قاچاق او تولید پر ضد مبارزه باندې کوي، ځکه چې دا طالبانو ته مالی منابع برابروي. د دې پر وړاندې هم دوی کوم مبارزه پلان لري او آیا کلری آیا واقعي به دوی وتوانیږي چې له دې طریقې د طالبانو مالی سرچینې ماتې کړي؟
د شاکمه سره طالبانو په مالی سرچینو باندې نو وړه غیر واچوي چې دوی د مخدره موادو په ضد واقعاً مبارزه وکړي. اما تر هغه ځایه پورې زه پوهېږم د مخدره موادو ستونزه یوازې یو افغاني ستونزه نه ده. د لپاره منطقوي ستراتیژي پکار ده. د افغانستان دولت باید ملي ستراتیژي د مبارزې ولري. نړیوالو همکارانو باید مرسته وکړي. یوازې تاکتیکي حرکات چې ځینې د مخدره موادو مارکیټونه یا د تولید کوچنۍ فابریکې یا مانیفکتورونه کله منځ ځي، دا فکر نه کوم چې په جګړه کې دومره بدلون راوړي چې د طالبانو د تبدیل منابع ټول وچشي. زه فکر کوم د طالبانو د تبدیل منبع ډېر واضح ده، چې هغه پاکستان ده، هغه ایران ده، په هغه کې اوس روسان مداخله کوي. امریکایان دې باید دغه نقطه ته توجه وکړي. په شعاري خبرو باندې نو فکر کوم د افغانستان خلک هم نه غولېږي او دا جګړه لا هم اوږدېږي.
استاذ، یو بل موضوع چې یو شمیر خلک یو څه اندېښمن کړي دي، د امریکا ولسمشر کله چې ستراتیژي اعلان کړه پر پاکستاني د زیاتو فشارونو خبره وکړه، د غراس متحده ایالاتو ځینې پوزي مقامات هم ویل چې نور پاکستان ته اخري اختار ورکول شوی دی، پاکستان به خپل تګلارې بدل کړي. اما په دې وروستیو کې موضوع بیا لږه سړه ده. د امریکا دفاع وزیر وروستۍ خبره دا وی چې په پاکستان ته یو فرصت ورکو او ورسره یو ځای کار کوو. آیا د پاکستان پر وړاندې تګلاره د امریکا همغه ډول ده چې ترامپ اعلان کړی و کبر ته نرمه شوی؟ ستاسو په نظر
بل نظر تاسو دې ښه ټکی ته پاملرنه وکړه. هغه څه چې څو د وړاندې غوښته او انتظار دا و چې امریکایان به په پاکستان فوقالعاده فشار راوړي چې څو د حالات بدل شي د فشار په نتیجه کې. خو د پاکستان ډیپلوماسۍ په نتیجه کې د معلومیږي چې پاکستانیانو امریکایانو ته څه وعده باید ورکړي دي او هغه مهم فشار چې په اول کې و هغه وجود نه لري. حتی په تبلیغاتي ډګر کې د کابل مقامات، د کابل د حکومت مقامات هم نور ډېر ستراتیژي یادونه نه کوي او خپل امریکایانو هم یادونه نه کوي. پاکستانیان هم پکې چوپ کرایم دي چې بیا به امریکایانو له پاکستانیانو سره پټ خبرې شروع کړې او پاکستانیانو به بیا غوښتي چې له امریکایانو فرصت واخلي او د فرصت د خپلې ګټې په سیمه کې پام وکړي.
د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصر الله ستانگزي د نړیوال ټولنې له لوري پر پاکستان د فشار پر زیاتېدو ټینګار وکړ څو په افغانستان کې امنیت ټینګ شي. تر وی خبرتیا وروسته مو په افغانستان کې د انتخاباتو د امنیت له نوې طرح خبرو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د انتخاباتو د امنیت په هدف په نوې امنیتي طرحه کار کړی دی. د جمهوری ریاست مرستیال بیان شاه حسین مرتضوی ټینګار کوي چې په دې برخه کې په نویو تیاریو سره به د نوملیکنې پروسه په سم شکل مخته ولاړه شي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما د نوملیکنې په مرکزونو حملې د اندېښنې وړ بللي او دا یې په ډیموکراسي حملې بللې دي. نور حال له کابله د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د انتخاباتو د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې د نامنې له اندېښنو وروسته د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د نوي امنیتي طرحې په عملي کېدو سره به په دې برخه کې هیڅ اندېښنې پاتې نه شي. د جمهوری ریاست مرستیال وین شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په هغه امنیتي ناسته کې چې تېر ورځ په ارګ کې د انتخاباتو په اړه جوړه شوې وه د دې پروسې د امنیت د تامین په اړه پکې په نوې طرحه کار وشو. د وی لنیک مرغه په دې پروسه کې د خلکو ونده هم د نوې امنیتی طرحې جوز ده. همداشان هغه سیمه چې ګواخ ورته ډیر متوجه دي ډیر تدابیر او زیات ځواکونه ورته په نظر کې ونیول شول او د نوې امنیتی تدابیرو په عملي کېدو سره به په دې برخه کې هیڅ اندېښنې پاتې نشي. دا په داسې حال کې ده چې تازه په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما د نوملیکنې په مرکزونو حملې د اندېښنې وړ بللې او دای په ډیموکراسۍ حملې بللې دي. په دې اړه په خبره شوې اعلامیه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازي تدامه چې مموتو له قوله لیکل شوی چې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو حملې زورونکې دي. د اعلامیې په یو برخه کې راغلی چې په تیر یوه میاشت کې په افغانستان کې د نوملیکنې په مرکزونو درویش حملې شوې چې لامل یې 211 کسانو ته مرګ ژوبله رسیدلې ده. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په کابل او ولایتونو کې د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې امنیتي ننګونو ورځ تر بلې د خلکو اندېښنې زیاتې کړې دي. په کابل کې په دې پروسه لومړنۍ حمله نږدې یوه میاشت وړاندې د قلعه ناظر په سیمه کې د کاغذي تذکرو د ویش له یو مرکز سره نږدې وشو چې لامل یې 98 تنه ووژل شول او 130 نور ټپیان شول. دې حملې چې مسؤلیت یې داعش یا اسلامي دولت ډلې ومانه د خلکو او په انتخاباتو د څار د یو شمېر بنسټونو اندېښنې زیاتې کړې. همداشان په ننګرهار، غور، بادغیس او بغلان ولایتونو کې هم د نوملیکنې په مرکزونو حملې وشوې چې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبله واړوله چې د ولسي جرګې د یو شمېر غړو په وینا په دې پروسه کې د خلکو ګډون کمرنګ کړ. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د نوملیکنې په پروسه کې د خلکو ګډون ورځ تر بلې د پراختیا په حال کې دی. له دې ټولو اندېښنو سره سره هم د انتخاباتو خپلواک کمیسون تیر ورځ د نوملیکنې موده د یوې بلې میاشتې لپاره وغځول او د دې مرکزونو د امنیت په خوندیتوب ټینګار وکړ. په همدې حال کې په انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي کوم راپورونه چې له ولایتو لري د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت مسله لا هم د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې حکومت باید د طرحو د جوړولو پر ځای د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت ساتنې عملی اقدام وکړي. د وای په مرکز او ولایتونو کې چې باید د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ډیر خوای لبد مرغه دغه سند چې دا د اندېښنې وړ ده او کوم راپورونه چې موږ یې له ولایتو لرو یو شمېر مرکزونه له هم تړلې دي او دا د دې سرګندونه کوي چې موږ په دې برخه کې لازم تدابیر نه لرو. ښاغلی رشید وایي د نوملیکنې د مرکزونو په وړاندې امنیتي ننګونې د انتخاباتو په اړه د دولت د ارادې نه موجودیت په ډاګه کوي او که د نوملیکنې د مرکزونو امنیت ته جدي پاملرنه ونه شي نه یوازې خلک به په انتخاباتو کې ونډه ونخلي بلکې په دې پروسه کې به تقلب ته هم لار هواره شي.
د افغانستان جمهوری ریاست د انتخاباتو د امنیت د نوې طرحې خبر ورکوي. نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې د افغانستان د امنیتي او اقتصادي وضعیت په اړه اوریدل شي. د چاپی خبرونو ته صفی الله سنگزی کتنه کوي.
ګلوب اینډ میل کاناډایي ورځپاڼې په فراه ولایت کې د افغان پولیسو د وژل کېدو او د طالبانو د حملو د زیاتېدو په اړه مقاله لیکلې ده. د فراه د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور ویلي چې وسلوالو طالبانو په بالا بلوک ولسوالۍ کې د جمعې سهار وختي د پولیسو په مرکز برید وکړ او لږ تر لږه 23 تنه ووژل. بالا بلوک ولسوالۍ له میاشتو د سختو جګړو شاهد وه. په فراه ښار کې په یو بل جلا برید کې هم 11 پولیس وژل شوي چې د ګلوب اینډ میل په لیکنه طالبانو د پولیسو زیاته اندازه وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي. فراه ولایت چې له ایران سره په ګډه پوله پروت دی د مخدره موادو د قاچاق ډېرې لارې پرې تېرې دي او په تېرو میاشتو کې سخت جنګونه لیدلي. ګلوب اینډ میل ورځپاڼه لیکي وروستۍ ناامنۍ ښکاره کوي چې د لویدیځ له ملاتړ برخمن د اشرف غني حکومت څومره تر فشار لاندې دی. وسلوالو طالبانو څه وخت مخکې د خندق په نوم په سرلاني عملیات پیل کړل او له شماله تر جنوبه یې په زیاتو سیمو حملې وکړې. خو ناټو او امریکا وایي د طالبانو پر ضد د افغان هوایي ځواکونو حملې زیاتې شوي او طالبان یې ځپلي دي. د بغلان او فاریاب دوه ولسوالۍ هم د یو څه وخت لپاره د طالبانو په لاس سقوط شوې او ورسره په کابل کې په وروستیو ډله ییزو او انتحاري بریدونو کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. د ګلوب اینډ میل په خبره د ناامنیو د زیاتېدو په سبب په افغان چارواکو او امنیتي ارګانو توند انتقادونه هم شوي. منځنۍ آسیا افغانستان ته ور پرانیسته. دا د ډیپلوماټ آنلاین خبرونې دی وی تحلیلي مقاله عنوان دی چې د افغانستان او منځنۍ آسیا د هیوادونو د اړیکو په اړه لیکلې. په مقاله کې راغلي منځنۍ آسیا او افغانستان دولتونه نخلوي او باید سره ګډ وي. ډیپلوماټ دلیل راوړی چې منځنۍ آسیا او افغانستان کولای شي له سیمه ییزو قدرتونو روسیې، چین، پاکستان او ایران سره په بریا مختلاړ شي او د سیمه ییزو نفوذ کوونکو امریکا، اروپایي ټولنې، ترکیه او هند ترمنځ توازن رامنځته کړي. د مقاله په دوام لولو چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان په نخلیدو به دا هیواد منځنۍ آسیا، کاسپین سمندرګي، اذربایجان او بلاخره اروپا ته یو لار پیدا کړي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وخت پر رسیدو د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره اړیکې ډېرې پراخې کړي. د غنی په دوره کې د ټاپي یا ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند ته د ترکمنستان د غازو د انتقال پروژې عملی کار پیل شو. د افغانستان په اړه د سونړېوالو غونډه کوربتوب هم د منځنۍ آسیا د هیوادونو له هغې ډلې ازبکستان او ترکمنستان په غاړه وو چې د افغان حکومت په باور مطلوبې نتیجې ورکړي. په مارچ کې تاشکند د کابل پروسې د دویم دور غونډې کوربه و چې طالبانو ته د افغان ولسمشر اشرف غنی له بې قید او شرط وړاندیزه پراخ هرکلی وشو. ډیپلوماټ خبرونه همدغو هڅو ته په کتو وایي چې د منځنۍ آسیا هیوادونه غواړي افغانستان د دوی په ډله کې شامل شي. خبرونه وایي د منځنۍ آسیا په ډله کې د افغانستان ورګډېدل به له پاکستان سره چې ترهګرو ته په پناه ورکولو تورن دی په اړیکو کې غښتلی دریز د افغانستان په برخه کړي. خو ډیپلوماټ په دې تفصیلي مقاله کې یو ځای دا هم لیکي چې له منځنۍ آسیا سره د افغانستان ټولې پلان شوې پروژې باید په منظمه توګه اجرا شي، نه لکه د ټاپي پروژه چې له پایله تر اوسه د ګازو پر ځای یوازې سیاسي مانورونه زیږولي دي.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په روانه خبرونه کې مو وړاندې له شمسي نظام بهر لیونه بيستوري خبره مو خو اوس په ایران ته مخه کړو. د جرمني سر اعظم انګلا مرکل وایي د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا د ولسمشر پریکړه پر نړیوال نظم د خلکو باور ته زیان اړوي. ډونالد ترامپ د سیشن بي پورس له دې تړونه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. جزئیات د فرشتې جلال زی پر راپور کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون ومنله چې د ایران د اټومي پروګرام د مخنیوي لپاره شوې موافقه چې په بدل کې پر ایران ځینې بندیزونه کم شوي ډیره په ټول تللې نه ده، خو باید د هغې په وینا په یو اړخیز ډول لغو نه شي، ځکه د مرکل په وینا دا موافقه د ملګرو ملتونو امنیت شورا تایید کړې ده. انګلا مرکل پرون په جرمني کې وویل له ایران سره د اټومي موافقې لغو کول د ډېر افسوس او اندېښنې خبره ده. دا موافقه چې د 12 کلن زحمت او د اوږدې ډیپلوماتیکې پروسې په پایله کې ترلاسه شوې شایي له ایډیال حالته ډېره لرې وي. زه موافقه یم چې داسې زیات اندېښنې وړ مسایل شته چې کله د ایران په اړه بحث کېږي باید مطرح شي. مثلا له اسرائیل سره جګړه، د بلستیک میزایلو پروګرام او په سوریه کې د ایران رول. خو زه فکر کوم چې دا هم سمنه ده چې اسرائیل داسې موافقې چې د امنیت شورا په یو خوله تایید کړي ووځي. دا کار به پر نړیوال نظم باور ته زیان ورسوي. مرکل وویل له ایران سره به پر دې چې اټومي موافقه تر کومه حده خوندي ساتلی شي خبرې وکړي. انګلا مرکل پرون د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. برلین او مسکو دواړه ویلي چې مرکل او پوتین تر ډېره حده له ایران سره د اټومي موافقې د ساتنې په اړه غږېدلي دي. د کرملین و چارواکي یوری یوکاشوف پرون وویل چې مرکل به د راتلونکي جمعې په ورځ مسکو ته ولاړ سي. د یوکاشوف په وینا د جرمني صدر اعظم به په مسکو کې هم له ایران سره لاټمی موافقه د امریکا د وټولو پر پریکړه خبري کوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د تیرې شنبه پر ځلان وکړ چې له ایران سره لاټمی موافقه وزي، خو د کرملین د سلاکار یوری یوکاشف وینا مسکو ته د مرکل سفر د ټرمپ تر اعلان مخکې پلان سوی وو. د کرملین د سرچینې ویلي چې د روسیې جمهور رئیس په دوشنبه پر ورځ په سوچ کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې له مشر یوکیو امانو سره هم وګوري. هغه پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې روسیه له ایران سره په کار لګیا ده او هڅه کوي چې تهران په اټومي موافقه کې پاتې کېدو ته قانع کړي. په همدې حال کې د اروپایي اتحادیه د بهرني سیاست مشر فدریکا مغرینی ویلي چې د سه شنبه پر ورځ به د جرمني، فرانسې او برېټانیې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره په بروکسل کې غونډه وکړي او له ایران سره د اټومي موافقې پر برخلیک به وغږیږي. د مغرینی دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د خبرو ته به د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف هم ورشي. په بیان کې راغلی چې اروپایي اتحادیه غواړي چې له ایران سره موافقه پر خپل ځای ټینګه پاتې شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر ویاند پرون په تهران کې خبریالانو ته وویل چې محمد جواد ظریف به چین، روسیې او بیا بروکسل ته سفر پیل کړي او د ایران او نړیوالو قدرتونو پر اټومي موافقه به خبرې وکړي. د امنیت شورا له 15 دایمي غړو امریکا، چین، روسیه، بریتانیا، فرانسې او جرمني سره ایران په 2015 میلادي کال کې اټومي موافقه وکړه. د دې موافقې پر اساس تهران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنه وکړه او په بدل کې پر ایران نړیوال بندیزونه کم شو.
د ایران له اټومي تړونه د امریکا د وټلو پریکړې د ایران د راتلونکي تګلارې په اړه ډېرې پوښتنې راپورته کړې دي. تر ډېره دا پوښتنې په فیسبوک، ټویټر او نورو انټرنیټي سایټونو کې مطرح شوې دي. جزئیات له فریبا ظاهره.
د ایران او نړۍ د سترو قدرتونو ترمنځ لاټومي تړونه د امریکا د وټلو پریکړې ته د تهران خبرګون عادي او لفظي و. ایرانی چارواکو د امریکا متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ دغه اقدام وغنده. د پارلمان غړو یې د امریکا بیرغ وسوځاوه او د امریکا پر ضد یې شعارونه ورکړل، خو کله چې سمدستي او احساساتي غبرګونونه ختم سي، ایران یوه سخته پریکړه په مخ کې لري. هغه دا چې آیا دغه هیواد به په بشپړ ډول د 2015 کال اټومي تړون ووځي، که به ژمن ورته پاتې سي او له هغو هیوادونو سره به کار وکړي چې لا هم دې تړون ته درناوی کوي. او دا پوښتنه هم مطرح کېږي چې آیا ایران به له امریکا سره نوي مذاکرات پیلوي او یوې نوې موافقې ته رسیږي؟ د بریتانیا په برمنګهام پوهنتون کې د ایران د چارو متخصص سکاټ لوکاس په دې باور دی چې ایران به په دې تړون کې پاتې سي او دغه له لنډمهاله سیاسي او اقتصادي امتیازاتو به استفاده وکړي. فرانسې د تیلو په شبکې کې د پانګونې لپاره له ایران سره د 15 میلیارد ډالر یو تړون لاسلیک کړی دی. د هالند د تیلو لوی شرکت شل هم له ایران سره یو اقتصادي موافقتنامه بشپړه کړې ده او هم ځینې نور اروپایي هیوادونه چې د ایرباس الوتکې په تولید کې شریکان دي موافقه کړې چې سل مسافروړونکي الوتکې به پر ایران پلوري. روسیه او چین هم شوډلې چې د اټومي تړون درناوی کوي او له ایران سره خپل همکاریو ته دوام ورکوي. خو بل لور کچیر ولسمشر ټرمپ هغه چې ویلې دي د ایران پر وړاندې نوې بندیزونه اعلان کړي، په هغه صورت کې د امریکا متحدین شای مجبور سي چې په دې اړه محدودیتونه رامنځته کړي، نو بیا به له ایران سره د هغوی د معاملو برخلیک څنګه کیږي؟ ایران په نړۍ کې د تیلو دریم لوی تولیدونکی هیواد دی چې هر ورځ نږدې 3.8 میلیونه بیرل تیل تولیدوي. چین، هند، جاپان او جنوبي کوریا د ایران د تیلو د صادراتو لویه برخه پیری. د ایران سخت خبرګون بداوي چې بیرته خپل اټومي فعالیتونه پیل کړي او حتی د اټومي وسلې تر سطحې د یورانیم د غني کولو چارې پیل کړي. له دې کبله ځینې تحلیلګران په دې باور دي چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه په ایران کې د توندلارو موقف پیاوړی کوي. د ګارډین رسپانی د ایران د څنګه خبريال سعید کمالی لیکلی چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه به ناسمې پایلې ولري او په ایران کې به د اصلاح غوښتونکو او منځلارو ډلو موقف له خطر سره مخامخ کړي. سکاټ لوکاس زیاتوي که له ایران سره اټومي تړون له منځه ولاړ سي، بې ثباتي به په ټولو ځایونو کې خوره سي. د امریکا او اسرائیل د ګټو پر وړاندې د ایران ګواښونه په سوریه او یمن کې د سیمه ایزو بحرانونو خطر ډېروي او حتی شایي په ایران کې دننه هم د سیاسي کړکیچونو لامل سي.
له ایران بل لري شو، حتی له شمسي نظام به بهر شو. هلته یوه نوې سیاره کشف شوې ده. په دې اړه جزئیات اسمت څاروندر کوي.
د فضایي علومو څېړونکي وایي چې له شمسي نظامه د باندې یوه کوچنۍ سیاره موندلې چې زیات کاربن لري. د سپیس وی پاڼې د راپور له مخې ساینسپوهانو دا سیارهګۍ د هابل ټیلیسکوپ په وسیله کشف کړې ده. دوی وایي تر اوسه نه پوهیږي چې دا سیاره ولې له شمسي نظامه بهر ده. څېړونکي وایي دا کوچنۍ سیاره یا عجب اسماني شی له کاربن څخه ډکه ده. دا له شمسي نظامه د باندې لومړنۍ سیاره ده چې کاربن پکې لیدل کیږي. ساینس پوهان وایي چې دا سیاره د مریخ او مشتری د وړو سیارو په کمربند کې جوړه شوې، خو د خلق کېدو له ځایه 2 میلیارد کیلومتره لري، یعنی کوپر بیلټ ته رسیدلې ده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالي پر استولې سمس کې لیکي دینی عالمان دي د افغانستان لانجه هواره کړي. عبید الله له کابل په اس ام اس کې لیکلي دي په مالیزیا کې چې دینی عالمانو کومه پریکړه وکړه باید په افغانستان کې تطبیق شي. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي حکومت ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي. نازاد درد له کندهار پر استولې سمس کې لیکلي دي پروند واکسین رضاکارانو په کندهار کې تر 50 کلونو د لشمر ماشومانو د واکسین کمپاین پای ته ورسوه. او عبدالرحمن لیکلي دي د افغانستان لانجه د سولې د خبرو لاره هواره دی شي او کوم پر لټونه چې پیل شوی دي ډیر موثر دي. اته بچي او ډیر شته کې شوي لاند خبرونه لرو. د افغانستان د سولې عالي شورا په انډونیزیا کې د افغانستان، پاکستان او انډونیزیا د مذهبي عالمانو د پریکړې هرکلی وکړ. په انډونیزیا کې په پرونی غونډه کې د درو هیوادونو 250 عالمانو ګډون درلود. هغوی پر وسلوالو طالبانو شغ وکړ چې له جګړې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي په فرا کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او زخمیان شوي دي. د افغانستان امریکایي پوهنتون پرون د لسانس په کچه 109 محصلانو ته د فراغت سندونه ورکړل. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران وایي د پاکستان حکومت اجازه نه ده ورکړې چې د کراچي ښار په جناب پارک کې خپل اعتراضي جلسه جوړه کړي، خو دوی وایي سبا د مازیګر په 4 بجو د کراچي ښار په سهراب ګوټ سیمه کې خپل غونډه کوي. د ایران حکومت وایي د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف په نن د اټومي موافقې په اړه د خبرو په نیت د چین، روسیه او بلجیم سفر پیل کړي. دا خبر د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په حواله خپور شوی. اسدی راډو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې اوري. او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. کابل او اسلام آباد موافقه کړې چې د خپل منځي تجارتي اړیکو د شکولو لپاره به هڅه وکړي او په دې لار کې به شته ستونزې او خنډونه له منځه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیالي وزیر کامل صدیقي په مشرۍ یو جګپوړی افغان پلاوی له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو سوداګریزو اړیکو د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر کړی. دغه هیئت د پاکستان د سوداګرۍ له وزیر او نورو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي. جزئیات د صالح محمد صالح په راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال اسلام آباد ته د افغان هیئت د سفر په اړه په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افغان هیئت د پاکستان د سوداګرۍ له وزیر پرویز ملک سره په کتنه کې د سوداګرو پر مخ د پرتو خندونو او ستونزو پر لری کولو موافقه کړې او په دې لړ کې ځینې سندونه لاسلیک کړي دي. شغلی زاخلوال لیکلي د افغانستان د سوداګرۍ، مالیې او کرنې د وزارت مرستیالانو او د افغانستان د سوداګرۍ خونې د مشرتابه هیئت د پاکستان له لوري سره د دواړخیزي سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې ځینې سندونه لاسلیک کړي چې د پاکستان سره به د سوداګرۍ او ترانزیت پر وړاندې ډېرې ستونزې هوارې کړي. په افغانستان کې د ترکاریو او میوو د موسم پیل د دې پریکړو ارزښت لا زیاتوي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیالي وزیر کامل صدیقي په مشرۍ یو جګپوړی افغان هیئت له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو تجارتي اړیکو د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی. له بلې خوا د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د هیواد ته د افغان هیئت د سفر په اړه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو لوریو په دغو کتنو کې د سوداګریزو اړیکو د لا پراختیا او په دې برخه کې د موجوده ستونزو پر لمنځه وړلو بحث کړی دی. په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت ویان مسافر قوقندي پرون ازادي راډیو ته وویل
دواړو خواوو د ستونزو چې د صادرات او واردات او د افغانستان او پاکستان د راسته واسه په بخش کې او د ترانزیت په بخش کې دوی د هغوی په هکله یو بل سره خبرې اترې وکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د مرستیالې په مشرۍ دغه جګپوړي هیات په داسې وخت کې د پاکستان سفر کړی چې په دې وروستیو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې یو څه ترینګلې سوې دي، چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ کچه هم د پخوا پرتله ډېره ټیټه سوې ده. پاکستان ته د افغان هیات تر سفر مخکې د پاکستان صدر اعظم د تیرې میاشتې په لومړیو کې کابل ته سفر کړی و او له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره یې په کتنو کې پر یو لړ نورو مسایلو سربیره پر سوداګریزو اړیکو هم خبرې کړې وې. د یادونې وړ ده چې د تیرو کلونو پرتله په اوسني وخت کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د کموالي لامل د سوداګرۍ په اړه د پاکستاني حکومت سخته تګلاره، د کابل او اسلام آباد سیاسي ستونزې او په بېلابېلو وختونو کې په دوامداره توګه د تورخم او چمن دروازو بندېدل په ګوته سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د ترانزیت په برخه کې به افغانستان ته اسانتیاوي برابرې کړي. بل لور ته د لوګر ولایت اوسیدونکي د کابل لوګر د دویم سړک جوړولو ته خوشاله دي او هیله لري چې همدا سړک د خوست تر غلام خانه وغځول شي او په دې ډول به له پاکستان سره تجارتي اسانتیاوې زیات شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله خیل په راپور کې.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مدني فعالان او چارواکي د کابل لوګر د دویم سړک د جوړولو چارو ته خوشاله دي او هیله څرګندوي چې یا سړک به په راتلونکي کې د خوست له غلام خان بندر سره ونښلول شي. دوی وایي د نوي سړک په جوړېدو سره به نه یوازې د ګاډو ګڼه ګوڼه او ټرافیکي پیښې راکمې شي، بلکې ترڅنګ به یې د دې لارې په اوږدو کې سوداګري پرمختګ وکړي او د خلکو د اقتصادي ژوند په ښه کولو کې به ګټور تمام شي. د لوګر یو تن مدني فعال صالح محمد په دې اړه آزادۍ راډیو ته وایي:
موږ دې ته ډېر خوشاله یو چې دا سړک له خیره سره جوړ شي، دا لاران تر غلام خانه پورې ورسیږي، تجارت په دې باندې روان شي چې په دې سره د دې منطقې خلک د لوګر، پکتیا، خوست دا ټول یعنی په اقتصادی لحاظ باندې ډیر زر پیشرفت او ترقی کوي. علاوه له دې نه کدا سرک د منګ دولاینه شي، په دولاینه داغه کې د اکسیډنټونو د ټکرو د دغه مخنیول کیږي، موږ دې ته ډیر خوشاله یو.
د لوګر یو بل تن اوسیدونکی ګل رحمان د کابل لوګر د دویم سړک د ارزښت په تړه وایي:
د دوهم سړک خو د لوګر د خلکو لپاره د لوی پکتیا او بل خصوص د ترخوست پورې د خلکو لپاره یو ډیر لوی سہولت ده او دا یو بیړنۍ ضرورت ده د خلکو لپاره، چون په دې سړک باندې ډیر زیات ازدحام او ډیر زیات حادثات رامنځته کېدی. د سړک په جوړولو سره به د موټرو ازدحام او د خلکو دا ضرورت چې اوس د سړک لپاره دا به یو هدف پورې د خلکو هغه مشکل را حل کړي.
د لوګر د ټولګټو چار رئیس عبدالولی رئیس خیل وایي چې د کابل د چهار آسیاب ولسوالۍ څخه لوګر ته جوړېدونکی دویم سړک چې 50 کیلومتره اوږدوالی لري او 1.5 میلیارد افغانۍ ورباندې لګښت کیږي، د اولې برخې چارې بشپړې شوي او په دویمه برخه یې هم کار روان دی.
لومړی لاټې تقریبا وختي په خلاصېدو ده، 80% کاري مخته تللې، دوم لاټ کاري 10% کار مخته تللې، د دواړو مجموعه 45 کیلومتره ده.
بلخوا د لوګر والی انور خان ساغزی وایي چې د کابل لوګر د نوي دویم سړک د کار کیفیت ته ډیره پاملرنه وکړي.
موږ باید د کار په کیفیت باندې ډیر کوشش وکړو. ما مسلکي کسان، تخنیکي کسان استولې دي چې د پروژې د کیفیت څخه باید نظارت وکړي. پیسې هر ورځ نه پیدا کیږي، نه موږ هر ورځ موږ سړکان جوړولی شو او د هغو موټران څخه چې بلند تاج موټران یې درانه یې باروي، هغوی ته په هیڅ صورت باید موږ اجازه ورنه کړو چې جوړ شوي سړکان مو خراب شي.
د چارو کتونکو ډاکټر عبدالولی وکیل وایي چې له کابل سربیره د لوګر او پکتیا سره د کندهار د لوی لارې نخلول او د غلام خان بندر سره د دې لارې په وصل کې دوبه په دې سیمه کې سوداګري لا پراخه شي او پر کابل به د باروړونکو ګاډو د ګڼګونې په کمولو کې هم مهم رول ولري. عبدالولی وکیل هیله څرګندوي چې د سویل ختیځ زون پر امتداد نوي سړکونه به د افغانستان د اقتصاد پر پیاوړتیا مثبته اغیزه ولري.
د جلال آباد ښار ځینې اوسیدونکي د مرکزی روغتون ډاکټران په بې پروايي تورنوي، خو د روغتون مسؤلان وایي له ننګرهار پرته د ختیځو ولایتونو د لویو لارو او نورو واقعاتو ناروغان ټول پر همدې یوه روغتون دي او دوی د خپلو امکاناتو تر بریده ټولو ناروغانو ته ځواب ویلی. له جلال آباده شاه محمود شینواری راپور لري.
د ننګرهار یو شمیر اوسیدونکي د جلال آباد مرکزی روغتون ډاکټران له ناروغانو سره په بې پروايي تورنوي. په ټولنیزو او یو شمیر نورو رسنیو کې د مرکزی روغتون ډاکټرانو په اړه د خلکو خبرګونونو هغه مهال زور واخیست چې د ناروغ زخم چینجي وکړل. خاریان وایي دې ته ورته نورې ډېرې پیښې په روغتونونو کې شوې چې یو مهم لامل یې د ډاکټرانو بې پروايي ده. دوی وایي هغه ډاکټران چې له ناروغانو سره په بې پروايي تورن دي او که پرې تورونه ثابت شي، نو عدلي او قضایي ارګانونو ته دې وسپارل شي چې د دا ډول پیښو مخه ونیول شي.
د ننګرهار په دغه حوزوي روغتون کې چې د دې مریض په حق لا کوم برخورد شوی دی یا د مریض چې کوم دغه تکلیف دومره وګت شوی دی یا جوړ شوی دی دغه برخورد بالکل د منلو وړ نه دی. مسؤلین کسان چې کوم دلته دي دوی باید علني مجازات وګوري.
ریانی مو د جلال آباد د ښار نه دا اوسنۍ کومه پیښه چې په روغتون کې شوې ده د یو ماشوم پښې چینجې کړې وو کنه داسې ډېرې نورې پیښې به په دې روغتون کې شوي. نو دا اړونده د ادارې د مسؤلینو د غواړو چې باید د دې ادارې خسته تامین ونیسي سره چې نورې کومې داسې پیښې رامنځته نه شي او دا مشکلات حل کړي.
د ننګرهار د عامي روغتیا رئیس ډاکټر نجیب کاموال وایي د محیب الله په نوم د دغه ناروغ د قضیې په تړاو دوی پوره پلټنه کړې خو په خبره یې ناروغ له مرګه ژغورل شوی.
د دغه محیب الله نام ناروغ په اړه چې کوم پلټنه نن شوې ده دوه بخشه لرل. تخنیکي بخش کې چې د عدلي طب ډیپارټمنټ له خوا نه زموږ د روغتون رئیس صاحب تر مشرۍ او تر سره شو موږ په دې بابت کې دوه موضوعات لرو. یو غفلت ده یو اهمال دی. غفلت د دوسی په نتیجه کې نه تر سره شوی. مریض ته په څلور ځلې امانت خانه ته وړل شوی ده. ژوند ژغورل شوی د خپې د قطع کېدونې مخنیوی شوی ده. نوې فضا ناروغ څه د فعلاً ښه وضعیت لري. د دې د پوښتکي د پیوند په خاطر به دا مجهز روغتیایي مرکز ته کابل ته انتقالي.
د خلکو د دې ادعا په اړه چې د جلال آباد په مرکزي روغتون کې ډاکټران بي پروايي کوي د مرکزي روغتون مشر ډاکټر احسان الله شنواره د خبره نه مني او وایي پر دې روغتون د ناروغانو شمیر زیات دی.
هر څوک غواړي چې د شپخانې ته مراجعه وکړي. دا شپخانه د ورځې 3000 پوری مریضان په پیډی کې आवाज منګورو او زموږ دا شپخانه چې دا تاسو شایدان سي چې د ورځې شپې ته نه کم عملیاتونه پکې نه کیږي. نو د او پی ډی په څنګه کې موږ ته عاجل واقعیت هم د 200 نه اضافه راځي. عاجل واقعیت هر ورځې یوازې سل خو زموږ ولادتونه دي چې نسی ولادي ته راځي او په څنګه کې د اطفالو کې ژوندې ته د داخلي کې ژوندې ته د اوتا کې عاجل ته نسی ولادي کې ژوندې ته تاسو د ثاني شایدان شي څومره واقعیت په شرقي افغانستان کې شوې دي که بم چاودنې دي که خودکش حملات شوې دي که د جنگ واقعیت دي.
د ننګرهار د مرکزی روغتون مسولینو له دې وړاندې هم په وی خبري ناسته کې ویلي وو چې د جلال آباد مرکزی روغتون ته د ختیځو ولایتونو او د لوی لارو ناروغان ورزي خو امکانات ورته د پخواني سروې مخې برابر شوې دي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
وړاندې د ګوړیا چار تفریح پروګرام لرو خو مخکې تر دې چې دغه تفریح پروګرام خپور کړو مشاعرو ته مخه کوو. په روزګان کې په لومړي ځل د ښځو لخوا د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. دغه مشاعره چې سلګونه میرمنو پکې ګډون کړی وو وړ مورز د ترنکوټ په مرکز کې وشوه. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې په لومړي ځل د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د میرمنو لپاره د روزګان ژغ په نامه کلنۍ مشاعره ترسره شوه. په یاد مشاعره کې لومړی د اورزګان ولایت اطلاعات او فرهنګ ریاست رئیس نور محمد عبدالی او د ولایت مقام سرپرست والی عبدالجلیل اڅکزي خبري وکړې او له میرمنو څخه یې غوښتنه وکړه چې راووځي د سیالۍ ډګر ته او د خپل حقوقو غوښتنه په خپل وکړي.
حق ټول وخت اخیستل کېږي او ورکول کېږي نه. که چېرې تاسو په دې تمه ناست یاست چې نارینه به موږ ته خپل حقوق راکړي دا فکر مو به مسام نه وي. باید مبارزه وکړي، خپل حق وغواړي، علم وکړي، ادب ته وده ورکړي، فرهنګ ته وده ورکړي. چېرې ستاسو تاسو روشن فکر ووسئ، تاسو منور ووسئ، تاسو فعال ووسئ، انشاءالله دا ټولنه کې به ژر تغیرات راولي.
په دغه مشاعره کې چې سلګونه میرمنو ګډون کړی وو وروسته ګڼ شمېر میرمنو د شیر په ژبه د سیمې روان تاوتریخوالی او اورزګان کې دوه کلنه جګړه او یو شمېر نورې ستونزې داسې بیان کړې.
زما په شان د مینې ورانه شه په خپل وطن کې چې در په در د مسافر کړه په شهر اولی.
ښایسته هوا، ښایسته وطن، خو ښایسته ژوند نسته. څوکۍ شوکۍ او مینه مو په زړه کې د وطن نسته.
دلندونو می پتا غریزی افغانستان استا په ها غریزی تا به چی دی داوا د لارې دنیا وای مته نو په چی دی وای کی
د زموږ آزاد بدر فسیتی نور مو په ګران وطن کې مخوی جنگونه.
لما ډیر لری دی ودان دی خلق ز توري خاوري یم او ستوري د اسمان دی خلق زوم یو زخم ز کمال گی دوړولې هرچا زیم یو گل ز کملګری دی خزان دی خلق او یو شمیر نورو میرمنو بیا د شیر په ژبه د مینی داستان داسې بیان کړی دا سیال کې د چپدغه ولایت کې څومره د وړاندې د اطلاعات او فرهنګ ریاست لخوا د نارینه لپاره د ورزګان ژغ په نامه کلنی مشایره هم تر سره سو. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ورزګان.
ل ترین کوټه سرابات مخه کوو. هلته د کونړسین مشایره وشوه. د مشایره ته د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري ورخلی راپور راکوي. راپور د شاعر اشراق شیګلی په شعر پیلیږي.
تتا بین شوی زها بین شوم هیچ تو پر زمونگا نشتا هاوی هم دا سکو جارو بود لکتا او نکتا دا چه امور با امور مجلو تا خبر یه سری لطو دا قلم سا دا پیرن بود لکتا او نکتا هیچ تا پروس دا جرم نو و رضا دا خدای مجلو دور مختو که دا توفن بود لکتا او نکتا نور هم و چې دا یې حال و د باروزو په لیدو کې خارې وان کورونه رنګ و لکه ته او لکه زه.
مشر شاعر شیرزمان صادق د نورو افغانانو په څیر له روانو دودجنو او مرګونو حالاتو ځورېدلې او دا حالات یې په خپل شعر کې داسې ترسیم کړي.
یو ځل هوا ته اور کړي، غم شي په ځمکه وچي، دلته ماشوم وژني، هلته د ښځو بې ګناه مړي شي، هم بوډاګان ومري چې بې له خدایه په خوله څه نه وي، د چا کورونه وران کړي، د چا د زړه بورجلې ونړوي، مور د بچي جدا شي او خور د خواږه ورور په ځانۍ زړېږي.
د کونړ امنی قومندانۍ کې د ډایاک مسول محمد مختار اصرار وایي سره د دې چې د کونړ سیند په څیر ډیر څپان سیندونه شته دی، خو تر اوسه مو زیاتې ځمکې بې اوبو او کورونه تیار دي.
دا سیندونه ستا په غېږه کې روان دي، د کونړ د سیند ځان ته نظارې دي. موږ تر اوسه د تیارو په غېږ کې ناست یو، د برېښنا د بندې هسې اوازې دي. توفانی چپی بیال شور ڈکی پورتکی گترے بیشان انگازی دی الہامی غگنے وزی لمو جنو غزر بولا سندری دی چپی دی دا ڈاگن امری لتنگ سوزی ستاپ سنو ستاپ غالو کی پرتی دی.
نور شاعرانو حمل چارواکو اوغوختل چی کونړ سیند باندې د اوبو او برېښنا بندونو جوړولو په حق له چې کومې ژمنې کړي باید دغو ژمنو ته د عمل جامه واغوندي او هیواد له روان بد اقتصادي حالات څخه بهر او ځانونه نورو ته له لاسنیونې خلاص کړي.
او په فرا کې د عناب ګل دودیز او کلنۍ مشاعره وشوه. احمد شاه فطرت راپور راکوي.
د نابګل دودیز او کلتوري مشاعره په فراه ولایت کې جوړه شوه. په دغه مشاعره کې د فراه ولایت کابو شپېته تنو شاعرانو خپلو مینهوالو ته د ولولو څخه په ډکو شیبو کې خپل شعرونه واورول. د شاعرانو په شعرونو کې تر ډېره په هېواد کې د شعر په ژبه روان وضعیت انځور شوی و. شاعرانو په خپله خوږه ژبه د جګړې او فساد څخه شکایت درلود او د سولې د راتلو هیلې یې په خپلو پنځونو کې رانغښتې وې. محمد موسی قانی هغه شاعر و چې د ورکې سولې پسې په خپل شعر کې ګرځېدی. اسمت الله نصری بیا هغه شاعر و چې په خپل شعري ژبه یې اوسني حالات انځور کړي وه. د هغه په شعر کې تر ډېره جګړه غندل شوې وه او تپل شوې وبلل شوه او د پای ته رسېدو غوښتنه یې شوې وه.
ویلی را پداسی دا پاپا کبر نورکتی یتیم ماشون پر بلا حدیرا گرزون جارا.
تایر ارمان بیا غ شهروش پیوال کی د فساد او بډو څخه سر چکوي درمان په خبره فساد او بډه دی لامل چې په یواد کې څه قانون عمل نشي او په خپل سری زیاتوي په فراولت کې د انابګل مشهره د لیلا او شکولا د توصیف څخه هم خالی نه وه. عبدالملک مذهبي هغه شاعر و چې په خپل شعر کې شکولا په ترنم کې ستایلې وه او د ټولو ګډونوالو پاملرنه یې ځان ته وهړوله. مذهبي په خپل شعر کې خپل د محبوب څخه ګیله وکړه چې ولې خوب ځینې ورک کړی دی. ولسم کال چې په فراولک د نابګل مشاعره جوړیږي. د نابګل مشاعره بنسټ په فراولک دولس کاله مخې د هیواد ادبي مرکې لخوا پرېښودل شو او دغه مشاعره هر کال د ثور په میاشت کې چې د ناب د ګل موسم دی جوړیږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوڑون کے ننگیار ناشنا خواگو آوریدون کو سلام. پام کوئی چی تذکری مکلا کی وسط ای ایلا چی اوسی دی قدر و قیمت و اخت را غی سمر چی ورز انتخابات و تلندی گی هم دومر دی تذکرو بایم زیادی گی لکی صبرانو اغلونه ساتي ټول سردرد پسې ګرځي. د خبراوني په پایل کې مو یو وزارت بیایو چې پوښي چې حالت د انتخاباتو خبرو څومره اثر کړی دی. اجازه ده؟
وزیر صاحب نشته. ده چه سره ده کار ده؟
له وزیر صاحب سره چیر سده؟
ده وزیر صاحب زوی پارلمان تا کندی دیگی ده اغلا پاره لکه چه تذکری را طولوی.
دلتا چیر تطلع لیه که کم ولایاتا؟
ولایاتا غریب کلا تلیشی ام دلتا با کمی ناهی تطلع لیوی.
پدزای چوک کار کوی؟
موین صاحب مسلکی پدزای سرپرست ده. خطوار شا
انتخابات با بیاد از افترونه لکار او باسی.
ریختی اوائی چه لکل ده انتخابات و غک شوی بیاد چه سر پا کار ندیتید شوی.
ویان دشتا که نه؟
نه ده آقا هم پلار کندی دیگی آقا ده تذکری را طولوی.
نو سکرتر چی ری دی؟
ده سکرتر مور کندی دیگی آقا هم پا ده آقا مخته دی.
چیر سازه؟ موین صاحب مسلکی تا می داری زور کام چه امزایی کی؟
موین صاحب نسته دی موین صاحب رور پارلمان تا کندیدیگی لکه چه پا تسکیرو طولاول و پسی تللی
پر زای چو کار کوی خی؟
موین صاحب داری سر پرست کرده و خواهم دی زوی دی وکالت پا غم اخته دی لغه سر سر وقتی وطن سی چیر تا بتللی وی
نو دی آقا پر زای با هم بل چو کار کوی کنه؟
اغه لکه چې په خپل ځای د خریداري امر صاحب سرپرست پرې خیوه اغه چې ولیدل چې ټول وتلې دي اغه ملاړ وای ځم لمندای نه کورته سودا وړم
نو زه اوس څنګه وکم؟
دی وزیر صاحب پیاده ته ورشه اغه به کومه لاره در وښیي.
ښه سمه ده.
بیا څنګه راغلی؟
دا خو هیڅ کوم نه وو.
زام امضا نه لرم کنه ما به درته امضا کړی وو او که وایي چې درته مور یې کم نو دغه دی مهر راسره شته.
هغه دې په جب کې واچوه. د متروباس له یو احتمالي کلینر سره مو مرکه کړې ده که ایوه ورهی نخوان بدر کی. کدی لمړی ځان راو پیژنې نو خوشاله بشو.
زه خاورې جان محمد ولد خان محمد د متروبس یو تن احتمالي کلینر.
لسه وخت راهیسې د کلینري پیل کړې ده، که په دې هکله رڼا واچوي.
له عسکري چې خلاص شوم نو د کلي په یو چکله موټر کې کلینر شوم، او دا ځکه چا چې به د چکلي کلینري کړې وه نو بیا به یې په کلینري کې په سر نر نه درلوده.
له چکلي مو مطلب څه شی ده؟
چکله به یې پخوا ګاز یا ماز لارویو ته ویل چې په زیاترو کې به یې له غرو تیږې راوړې.
ښه، نو بیا تر څه وخته کلینر وي؟
بیا یو وخت د مونږ د کلي مامور همدله په برقي موټرو کې کلینر مقرر کړم، ځکه چې هم مې د کلینرۍ ښه سابقه درلوده او هم په امتحان کې کامیاب شوم.
نو موټروانی دې ولې نه کوله؟
ځکه چې موټروانی مې نه وازده.
دا څه وایي؟ په دا دومره کلینرۍ کې دې څنګه موټروانی نه ده زده کړې؟
ځکه چې د چکلي هغه موټروان ډېر تریخ او تون سړی و، ویل یې چې تر اوسه د موټروانۍ درجې ته نه یې رسېدلی. یو دوه ځلې جلب راکړه خو زه وېرېدم موټر به راڅخه لاړه، نو بیا همداسې پاتې شوم.
برقي موټر چې چور شول بیا دې څه کول؟
یو ځای بل ځای به مې کلینري کوله او کله کله به بېکاره پاتې شوم.
اوس خو بوډا سوی هم یې، نو اوس دې څه اراده ده؟
بوډا یم خو لاله ټوپه نه یم غورځېدلی. څه وخت مخکې مې واورېدل چې په کابل ښار کې متروبس جوړېږي، نو ورغلم او د کار سابقه مې ور وښودله او ورته ومې ویل چې که امتحان اخلی نو زه ورته تیار یم.
نو بیا هغوی څه درته وویل؟
هغوی چې ولیدل په برقي موټرونو کې مې کلینري کړې ده نو پرته له امتحانه یې ونیولم. هغه یوه بل ته وویل چې اوکېکه، یعنی وینیسه.
ښه، نو اوس خو د مترو بس درکم نه لګېږي، آوازه یې خپره شوه او بیرته غلې شوه، نو ته به ورته منتظر یې؟
هو نه، اوس خو په منتظرونو کې یم.
او که خدای مکړه د تا په ژوند مترو بس جوړ نشي، غټ ارمان به دې په زړه کې پاتې شي.
دغه خدا خو ما هم وصیت کړی که زه مړ وم او مترو بس جوړ شو نو زوی مې دې پکې کلینر شي. ډنډه پنج یادوم.
اوس راځئ د ښار یوې کوڅې ته لاړ شو.
تذکره اخلو تذکره، زړی وی که نوی؟ نوی په لس ډالره، زړه په پنځه ډالره. تذکره اخلو تذکره.
وانجلی دا څه شی راغلی؟ څه وایي؟ وای تذکره اخلم. تذکری کافی اخلاب. نو تذکری کلی تو خرطایی؟ نبایی گام تا ودری چه برشم. تکی نزه برزم گورمائی.
اخلو تذکری زری وی کنوی.
وارو را دا چه شای اخلایی؟
خوری تذکری اخلو والکا ناره وکنه.
تذکری اخلو تذکری
کافی کوی و او اصلی بیر تا در کوی. تذکره په لس ډالره.
نوی په لس ډالره، زړه په پنځه ډالره. تذکرې اخلو تذکرې.
والا که لږ په زوره غږ وکړه.
ښه،
ته ودرې چې یو دروغ ورته ووایم چې څه وایي.
خورې څه چورت وهې؟
له تا مخکې یو بل وکیل راغلی و، هغه خو ویل چې تذکره په شل ډالره اخلو.
والا که بل خواته هم غږ وکړه، هغه به کوم یو بل وکیلي اداري فساد به یې کړی وي چې دومره پیسې لري. څوک له لس ډالره پورته یې نه اخلي. والا که صحیح غږ کوه.
تذکرې اخلو تذکرې، زړی وی که نوی؟ نوی په لس ډالره، زړه په پنځه ډالره. تذکرې اخلو تذکرې.
قدر منو اوریدون کو هم دوست دخار پلوی چلور لاره کیم حال تا یو تن ترافی خرگاڑه دروله رازی چی وگورو چی اصلی خبره چه دا
والا که ای ولی ده دا خرگاڑه دا وارد پا منز که خوزا ولی ده آیا تا دا غبیرو بار نگوری
سه پا کمه بازم زتا وایا
اسناد لری؟
و اسناد لرم
او بس شابا حلالا او بس
اخلا دالی
دا خود تذکره دا
و سیب خود چه غواله؟
دخرا اصناد دیره و خیه دخرا
دخرا اصناد؟
او دخرا تا تا لکه چه خپل خر خر نخر یا؟
خره تا کلا چوک تذکره ور کوی
واله جالی بوده ور تا جوڑه کرده وا
جالی؟
او جالی خلق اتل از تذکره جوڑه وی او تای وخر تا نشه جوڑه وله
سامده ور تا جوڑه بای کم
زی اوز غارم اوز
اوز خو نشتا را سرا
نو چه اصناد نشتا جیب خودشتا کنه او که جیب هم ندار یا؟
و سیب چلور چی بونه فیدی
چخو والا دیر ساده سره پیسی پا گشتاو کنا
و سیب
بلای و سیب خراو باسا کنا
چلا پاره رو باسا
او ساده جریما جریما پا خبر پویگی او کنا
سمرا جریما یا
سل افغانه تا او دو سل افغانه دی خر
نو خر میولی تا سو جریما که
تذکره نلری تذکره پوشوی کنا
دی خر لوی چلور لاره دی گوڑی اچار خبریال وی
دا خپرونه ننګیار ناشتا برابر کړی و او برخه خستون کی وو صادق سپینغر برای افغانپور هارون ګلزاد سپوکمۍ هیله زرمتی او زه حسین حکمت کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 14 کندهار 22 خوست 1 کندوز 1 او جلال آباد 3